سر آخر و داد من برست.
وقت مسبحین دو بجی قدرمن دوستانو سهیلا حسرت نظیمیم در ازاده رادیو د خبرونو پاورند کولو سره ستاسو په خدمت کې. په پیل کې به له خپل همکار حدیث پردی څخه هیله وکړم چې د سیمې په هیواد خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. اما مخکې دا هم باید ووایم چې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیایي حالت په اړه که څه هم چې د ضد او نقیزو راپورونه خپرېږي، د نوموړي د کشرې لور لخوا په ټولنیزو شبکو کې یو پیغام خپور شوی چې ښایي ولسمشر کریموف لا تر اوسه ژوندی دی. دغه راز پنټاګون تایید کړه چې د اګست په 13 نېټه د سوریې په شمال کې هوایي بریدونه کړي دي او د اسلامي دولت ډلې یو قمندان ابو محمد العدنانی په نښه کړی دی. اوس راځو محترم حدیث پردیس ته.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو استازی نن ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولین وایي د چمن سپین بولدک لارې د تړل کېدو له کبله د افغان سوداګرو د $80 میلیون په ارزښت سوداګري سوکې د خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. او د کلیو پراختیا وزارت راتلونکې اونۍ د سړک جوړونې په برخه کې د 6.6 میلیونه افغانیو په ارزښت د لسو پروژو کار پیلوي. دا هم بشپړ خبرونه ټاکل شوی. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو استازی نن ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان نن ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی به له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د کډوالو ترڅنګ افغانستان ته د هغو وسلوالو د کورنیو پر ستنېدو هم خبرې وکړي چې له جګړو یې لاس اخیستی دی.
فامیلی افغانستان تر روان دی او د اختر نه وروسته په ډله ییز شکل باندې دوی راځي افغانستان ته. ډله ییز راتګ نه مخکې تصمیم دا ونیول شو چې جلالآباد رئیس جمهور دوی سره وګوري.
د افغانستان جنرال قونسل وایي چې دا مهال هر ورځ نږدې 1000 کورنۍ له پاکستان څخه ستنېږي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولین وایي د چمن سپین بولدک لارې د تړل کېدو له کبله د افغان سوداګرو د $80 میلیونه په ارزښت سوداګري سوکې د خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د دغه خونی مرستیال خانجان علي کوزین نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغانستان له لورې پر دغه لاره پاکستان ته توکي نه ځي، خو د افغان سوداګرو 2500 کانټینرونه له بندر اخوا بند پاتې دي. په ورته وخت کې ښاغلی علي کوزای وایي چې د چمن سپین بولدک د بدیل لارې د هڅو په دوام هند ته د افغانستان د تازه میوو د لیګ لړې له هوایي لارې پیل شوې ده. دای وی شدی قیماق او خوراکي مواد او هغه غوخه چې مونږ له برازیل څخه راوړې و هغه له بندر اخوا بند پاتې ده چې د ټولو ارزښت یې $80 میلیونه څخه اوړي. د ښاغلي علي کوزي په خبره هندي چارواکو له افغان لوري سره شمنه کړې چې دغه هیواد ته به پر ورتلونکو تازه میوو ګمرکي محصول هم نه اخلي. په دې اړه هم وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلی شئ. د کلیو پراختیا وزارت وایي راتلونکې اونۍ د سړک جوړونې په برخه کې د 6.6 میلیونه افغانیو په ارزښت د لسو پروژو کار پیلوي. له دغه وزارت په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یادې پروژې به بغلان، سمنګان، تخار، بلخ او کندهار ولایتونو کې بشپړې شي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د کلیو پراختیا وزارت د روان هجري لمریز کال له پیل څخه تر دې دمه 3699 کیلومتره سړک چې ډیره برخه یې په کلیو بانډو کې وه پوخ کړی دی. او وروستی خبر هغه ده چې یو شمیر مسافرین او د موټرو چلوونکي شکایت کوي چې لا هم د کندوز تخار لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د تخار، کندوز او بدخشان یو شمیر اوسیدونکو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لاره له دوه اونیو راهیسې د ټرافیکو پر مخ تړلې چې دوی ته جدي ستونزې پېښې کړي. د کندوز سیمه ییز چارواکي به وایي چې دغه لارې د بیرته پرانستلو لپاره عملیات روان دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر به وایي چې دلته عملیات له دې کبله ورو روان دي چې ملکي خلکو ته زیان پېښ نشي. بهرني خبرونه فریبا ظاهر درته وړاندې کوي.
انقا قری هغه راپور نه رد کړی چې وایي ترکی ځواکونو د سوریه په شمال کې له کوردی یغینو سره پر اوربن موافقه کړې ده. د اروپای ټولنې په چارو کې د ترکی وزیر عمر شلیک ورنن ویلي چې انقره په هیڅ صورت له کوردی یغینو سره د روغې جوړې یا اوربن موافقه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون ویلي و چې د ترکی ځواکونو او په سوریه کې د امریکا په ملاتړ کوردی سرتیرو ترمنځ جګړه له 1200 تر 1300 ساعتونو پورې درېدلې ده. کربی دا هم ویلي چې واشنگتن غواړي دغه وقفه دوام وکړي څو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ټول غړي وکولای شي چې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. د غرض د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویان ډګروال جان توماس پرون ویلي و چې د امریکا پوځ داسې ډاډ ترلاسه کړی چې ټول شکلې خواوې به پر یو بل ډزې ودروي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې به تمرکز وکړي. توماس دغه وقفه حداقل د څو راتلونکو ورځو لپاره یوه غیر رسمي موافقه بللې ده. بلخوا د کوردي پوځیانو لخوا ویل شوي چې د ترکی ځواکونو او د سوریه کوردي ځواکونو ترمنځ اوربند سوی دی. پینتاګون دا تایید کړی چې د اګست په 10مه نیټه د سوریه په شمال کې هوایي بریدونه کړي دي او د اسلامي دولت ډلې یو قومندان ابو محمد العدناني یې په نښه کړی دی. خو پینتاګون د عدناني د مړینې په اړه راپور نه تر اوسه نه دی تایید کړی او څه نه دی ویلي، ځکه وایي د امریکا پوځي چارواکي تر اوسه هم دغه برید نتیجه ارزوي. د اعماق په نوم د اسلامي دولت ډلې اړوند خبري اژانس پرون ویلي و چې عدناني په حلب ښار کې وژل شوی دی. د پینتاګون وین پیټر کوک عدناني د اسلامي دولت ډلې د بهرنیو عملیاتو اصلي پلانونکي او د اخیدلې ویان بللې دی. کوکوي عدناني د اسلامي دولت ډلې وسلوال تنظیمول او هغوی پر ملکي وګړو او پوځینو بریدونه ته هڅول او همدارزي نوې جنگیالي استخدامول. اسلامي دولت ډلې په وروستیو کې په بیلابیلو برخو کې لماتي سره مخامخ شوی چې په دې کې د حلب شهر هم شامل دی. د قزاقستان امنیتي چارواکو په هغه وخت کې د دریو هغو ډلو یو شمېر غړي نیولې چې ویل کېږي تونلار اسلام پالي ډلې دي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې نن ویلې چې لس مشکوک کسان د هیواد په لویدیځ او یو لستانه نور په شمالي برخو کې نیول سوي دي. دغه کمیټه زیاتوي چې دغه مشکوک کسان وروسته لاغه توقيف سوي چې پلټونکو د دوی په کورونو کې وسلې چاودیدونکي مواد او نور مهمات ونیول. چارواکي وایي دغه کسانو په دوو سیمو کې د ملکي وګړو او پولیسو په وړاندې د تروریستي بریدونو نیت درلود. او په داسې حال کې چې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیایي حالت په اړه د زده ونقیز راپور نه خبريږي، د نوموړي د کشر لور لخوا په ټولنیزو شبکو کې یو پیغام خپور شوی چې شي ولسمشر کریموف لا تر اوسه ژوندی دی. لولا کریموف پر انستګرام پر خپل پاڼه د هغو خلکو ستاینه کړې چې د دې د پلار د بیا شکېدو په اړه یې هیله شوه لیدي. تر اوسه د 28 کلن کریموف د روغتیا په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. حکومت د اګست پر 28مه نیټه ویل چې ولسمشر د یوې نه جوړیدونکې ناروغي له کبله چې مغزي خونریزي ده په روغتون کې بستر دی. ځینو رسنیو د نامعلومو سرچینو په حواله لیکلي و چې کریموف مړ شوی دی، خو د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس په ګډون ځینو نورو رسنیو بیا ویلي چې هغه تر اوسه ژوندی دی. د روسیې د ولسمشر وایان دیمیتری پیسکوف پرون ویلي و چې کرملن د کریموف د روغتیا په اړه نوي معلومات نه لري. د خبرونو پای
قدر منو دوستانو خبرنمو واوریدل. اوس به تاسو ته معرفي کړم چې په دې خبرونه کې کوم مطلب اوري. په پاکستان کې د افغان کډوالو استازي به نن له ولسمشر اشرف غني سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه ویډیو د کروالی په اړه څېړنه کوي چې دوه برمته شوي بهرنیان پکې ښکاری او افغان طالبانو خبره کړې ده. د کندوز تخار لوی لاره لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
یو موږ ته نه چې بلوم ټول خلکو ته زیان رسېدلی ده. دولت نه غواړو چې امن وشي، وره ده پښتنه وشي.
په لوګر ولایت کې پاڅون کوونکي وسلوال سولې ته رابولي.
که څوک قرآن مني، مسلمان وي، په قرآن باندې عمل وکړي، څوک چې د قرآن نه ګرځي باید هغه سر وولسي.
د کندهار په ولایت کې نوي ماشومان ښوونځیو ته داخليږي.
هیله مو دا ده تر څو ټول هیواد بل خپل ماشومان کاغه انجونې دي کاغه الکوان دي و ښوونځي ته واسطه.
په هلمند کې د سمبولې د نهمې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په مناسبت د بلوچستان د ازادۍ غوښتنه وشوه او ځینې نور مطالب. قدرمن دوستانو ټاکل شوې ده په پا پاکستان کې د افغان کډوالو استازي د چهارشنبه په ورځ ناوخته له ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې وګوري. په خیبر پختونخوا کې د افغان جنرال قنصل وای له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د کډوالو ترڅنګ افغانستان ته د هغو وسلوالو د کورنیو پر ستنېدو هم خبرې کیږي چې اوس یې له جګړو لاس اخیستی دی. نسیم شفق په دې اړه راپور لري چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغانستان جنرال قنصل وای په پا پاکستان کې د افغان کډوالو استازي له ولسمشر غنی سره د پخوانیو وسلوالو مخالفانو د کورنیو د ستنېدو پر سرنګوالي هم خبرې کوي. عبدالله وحید پویان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه یو پلاوی کابل ته راغلی او نن ناوخته په ار کې له محمد اشرف غنی سره ګوري.
ته مشکل چې دوی لري د راتک پیسې او یا دلته د زیاتې کېدو پیسې باندې دوی هغه مشکلات حل کړي. دا په اجنډا کې شامل دي چې باید رئیس جمهور سره خبرې وشي چې هغه افغان کډوال چې هغوی مخکې مسلحانه جنګ د حکومت سره کړی او اوس په خپلو پښو پښېمانه دي، د افغانستان اساسي قانون مني، د افغانستان تر بیرغ لاندې سوله ییز ژوند کوي، هغوی باندې بحث کېږي نه.
د افغانستان جنرال قنصل وای د مهال هر ورځ نګدې زر کورنۍ له پاکستانه د هوا ته راځي او له لوی اختر نه وروسته بعد د په خبره هوا ته د افغان کډوالو راستنېدل زیات او ډلې زوی. تر اوسه افغان چارواکو له پاکستان څخه د پخوانیو وسلوالو مخالفانو د کورنۍ د ستنېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو حکومت له مخکې نه هغو افغانانو ته د بخښنې اعلان کړی چې له جګړو لاس اخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني. په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې په دې وروستیو کې لن سخت وجودی شوی او پوڅو تیرو میاشتو کې زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنه شوی. په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغانستان جنرال قنصل عبدالله وحید پویان هم وایي چې نور افغان کډوال په نوموړي هواد کې د پخوزای نه لري.
دغه سلسله د زورولو دغه خطر رسیدل چې نور موږ مجبور شو چې ماجرین مشال را وړو دلې ټول پاکستان کې او دوی ته خطوط معلوم کو چې نور باید افغانستان ته لاړ شي. نو خپل وطن ګل وطن په نوم باندې یو پروګرام موږ نیولی دی، کار روزانه 800 تر زر فامیل افغانستان ته روان دي.
افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې وسلوالو مخالفانو ته پاکستان ځای ورکړی او له هغوی څخه د افغان حکومت پر ضد کار اخلي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په عین حال کې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان سلګونه هغه افغان ځوانان هم نیولی چې د نوموړي هیواد په دینی مدرسو کې په سبق ویلو بوخت دي، خو تر اوسه افغان حکومت په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې له پاکستان څخه یو شمېر راستانه شویو افغانانو ویلي چې په نوموړي هیواد کې افغان کډوال له جدي وضعیت سره مخامخ دي او ټول په دې هڅه کې دي چې ژر خپل هیواد ته راستانه شي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
و وګورو چې په خیبر پختونخوا کې د کډوالو لپاره څه کیږي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره د رستم شاه مومن تر مشرۍ لاندې یوه کمیټه اعلان کړې ده او ویلي دي چې د نومبر تر 15 پورې به د نه راجستر شویو افغان کډوالو پر خلاف کوم قانوني عمل نه کوي. دا خبرې اعلی وزیر د افغان کډوالو په اړه د خبري غونډې په محل وکړي. غونډه د صوبایي اسمبلی ویاند اسد قیصر په مشرۍ جوړه شوې وه. زمونږ د ازادۍ راډیو خبریال له دغې غونډې څخه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی پرویز خټک په دې صوبه کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو داواري لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان کړی او وایي چې د نومبر تر 15 نیټې پورې به په خیبر پختونخوا کې د میشتو ناراجستر شو افغان کډوالو پر ضد هیڅ ډول قانوني کاروایي نه کیږي. خغلی خټک د افغان کډوالو د ستونزو داواري لپاره د کمیټې د جوړولو اعلان په داسې وخت کې کړی چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې میشته افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې عمده هغوی د پولیسو زورول او تنګول دي چې له امله یې ګڼ کډوال خپل هیواد ته ستنېږي. د سه شمې پر ورځ په پېښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د افغان کډوالو د ستونزو د څېړلو او د هغوی د بیرته ستنېدا په لړ کې یوه غونډه وشوه چې د صوبې د پارلماني ګوندونو په مشرانو سربېره په کې د پولیسو جګپوړو چارواکو هم ګډون کړی و. خغلی خټک تر دې غونډې وروسته خبریالانو ته ویل پولیسو ته هدایت ورکړي چې د روان کال د نومبر تر 15 نیټې پورې دی نه راجستر شوي افغان کډوال نه زوروي. تر 15 نومبر پورې به د نه راجستر شوو افغان کډوالو پر ضد اف آی آر نه درج کیږي او نه به هغوی د پولې پورې اړول کیږي. پولیس به ورته اختار ورکوي چې تر 15 نومبر پورې افغانستان ته ولاړ شي او یا د اوسېدو لپاره قانوني کاغذونه برابر کړي. تر دې نیټې وروسته که مرکزي حکومت افغان کډوال رجستر کوي او یا یې په اړه څه بله فیصله کوي نو موږ به پرې عمل کوو. په خیبر پختونخوا کې له افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند او په زور ستنولو وروسته د کډوالو ځینو استازو سمود مخکې د یادو صوبې د واکمن تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره ولیدل او له هغه یې غوښتل چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي. عمران خان د کډوالو له استازو سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړه چې مشري پخوانی ډیپلومات رستم شاه مومند کوي. ښاغلی مومند چې په پېښور کې په دغه غونډه کې ګډون کړی او رسنیو ته وویل چې صوبایي او مرکزي حکومتونه باید د افغان کډوالو په اړه خپله پالیسي په ډاګه کړي.
اوس هم دا خبرې کېږي چې انډاکومنټډ دی انډاکومنټډ خو د پاکستان د ادارو د وجې نه دي. پاکستان ادارې هلته رسېدلی نه دي نو هغه انډاکومنټډ دي. د هغې سزا هغې ته نه دي ورکول پکار. حکومت موقف واضح شوی نه وي چې څوک انډاکومنټډ افغاني چې هغې دغې تنګول بند شوي نه وي، ځکه چې زما په نس کې زما په فکر باندې یو مهاجرم الیګل نه دی. چې چاله ما کارډ ورکو هغه لیګل شو، چاله مې کارډ ورنکو هغه الیګل شو، دا خبره غلطه ده.
له بلې خوا بیا د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند غړی او د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي افغان کډوالو د پاکستان لپاره قربانۍ ورکړي، له هغوی سره باید ناوړه چلند ونه شي.
ما پټۍ طرف نه دا موقف پیش کړ چې زونګا ژبه یو ده او زونګا بارډر یو ده، زونګا جغرافیا یو ده او زونګا نسل یو ده، زونګا ریلیجن او مذهب یو ده، او افغانانو قرباني ورکړې ده. د روس نه پاکستان محفوظ کړی دی، هغه داسې به بې عزتۍ نه دي ایستل پکار.
د یونیسیار د چارواکو له وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشتي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې په دې هیواد کې هم دومره شمېر غیر رجستر شوي کډوال هم ډېر دي. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه د روان کال تر پایه پورې غځولې، خو په دې وروستیو کې له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا بهیر د پخوا په پرتله ډېر تیز شوی. د یونیسیار د چارواکو د وینا له مخې یوازې په اګست میاشت کې شاوخوا 50 زره افغان کډوال په خپل خوښه هیواد ته ستانه شوي او دا لړۍ را روانه ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر منو دوستانو، زمونږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه ویډیو د کروالی په اړه څېړنه کوي چې دوه برمته شوي بهرنیان پکې ښکاري او افغان طالبانو خبره کړې ده. په ویډیو کې یو کاناډایي سړی او د هغه امریکایي میرمن ښکاري چې وایي که افغان حکومت د طالب بندیانو اعدام بند نه کړي، دوی به د برمته نیونکو لخوا ووژل شي. دغه بهرنیان 4 کاله مخکې په افغانستان کې تښتول شوي وو. سالی محمد سالی د نړیوالو آژانسونو په حواله جزئیات لري چې پام مو ورته را اړو.
په دې خبره سوي ویډیو کې چې اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس وایي کاروالی نسی تصدیقولای، کاناډایي سړی جوشوا بویل او امریکایي میرمنې کیچلن کولمن ښکاري چې دواړه په 2012 میلادي کال په افغانستان کې اختطاف سوي وه. دوی په ویډیو کې د کاناډا او امریکا له حکومتونو غواړي چې پر افغان حکومت فشار راولي څو د طالب بندیانو د اعدام په برخه کې پر خپله تګلاره له سره غور وکړي. میرمن کیچلن کولمن په ویډیو کې خپلې کورنۍ ته وایي چې د برمتې په موده کې دوه ماشومان پیدا سوي دي. د دې ویډیو د خبرېدو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل:
The video is still being examined for its validity. We remain concerned.
د دې ویډیو د کروالی په اړه څېړنه روانه ده. ښکاره خبره ده چې موږ د امریکایي میرمنې کیتلن کولمن او د هغې د کورنۍ د سلامتۍ په اړه اندېښمن یو. موږ د بشر دوستۍ له مخې ژر تر ژره د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوو.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې دا ویډیو نوې نه ده، بلکې تیر میلادي کال ثبت شوې ده. مجاهد ویلی بویل کولمن او دوړه ماشومان لا هم د دوی په اسارت کې دي او روغتیایي وضعیت هم شدی. آژانس لیکي د دې ویډیو د سب نیټه هم نسی تصدیقولی. خود آژانس په حواله کې چیرې دا ویډیو رښتیا هم په 2015 میلادي کال کې ثبت شوی وي، دا بل 2013 میلادي کال راوروسته اول وار وی چې دغه برمته شوي بهرانیان په یو ویډیو کې راڅرګندېږي. میرمن کولمن په یو متن کې چې ورو ورو یې ولي وایي دوی به د غچ په توګه موږ ووژني. هغه په دې ویډیو کې د خپل کورنۍ د سلامتۍ لپاره د افغان حکومت لخوا د بندیانو د اعدام د بندولو غوښتنه کړې ده. د میرمن کیتلن کولمن په وینا افغان حکومت ځینې بندیان اعدام کړي او د دوی برم تکون کې بیر لري چې شای نور بندیان هم د افغان حکومت په امر اعدام شي. په دې اړه د جرمني خبری اژانس لیکلی، افغان حکومت په میمیش کې شپږ طالب بندیان اعدام کړل او راپورونه وایي چې افغان محاکمو د دوشنبه په ورځ په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقانی شبکې د یو غړي انس حقانی د مرګ د سزا حکم هم ورکړ. دغه کناډایي سړی او د هغه امریکایي میرمنه د 2012 میلادي کال په دوبی کې په سفر ووتل چې له روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان نه وروسته افغانستان ته لاړل. دوی په 2013 میلادي کال کې هم په یو ویډیو کې راڅرګند شوی وه او د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د طالبانو له اثرات څخه یې خلاص کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.6 شپګنوي او د اف ام په صفه 0.15 اوریدل شي. ازادي رادیو قدرمن دوستانو، کابو درې اونۍ وشوې چې د کندز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغې لارې د تړلو له کبله د کندز تخار او بدخشان ولایتونو خلک له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغې لارې د خلاصېدو په موخه له څلورو ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو عملیات په سیمه کې دوام لري. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز تخار عمومي لاره لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په کندز ولایت کې یو شمېر مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې دوه اونۍ شوې د کندز تخار لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده، چې له کبله د بدخشان، تخار او کندز ولایتونو اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه خلک له مرکزي حکومت او د کندز سیمه ییزې ادارې څخه د دغې لارې د ډېر ژر خلاصېدو غوښتنه کوي. دو تنو موټر چلوونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دوه ورځو کې اوس یو نوبت هم نه رسېږي، سواری هم نشته دی وروره جانه، او لارې کې خړې او جګړې دي، هغه د څوک دونه نه ځي. لاره اوږده شوې، لاره ډېره اوږده ده، خرابه ده لاره.
دغه لارې چې دي خراب هم دي. موږ ته مثال د خبرې دلته ځو په پیرا کې که 1500 پاتې کېږي، هلته 200 پاتې کېږي. دغسې مشکلاتونه یو موږ ته نه چې بالعموم ټول خلکو ته زیان رسېدلی ده. دولت نه دا غواړو چې امن وشي، وروره دا پښتنه وشي، دا لاره موږ ته خلاص کړي.
د کندز ولایت د یو شمېر اوسېدونکو په وینا څلور ورځې کېږي چې دولتي ځواکونه د دغې لارې د خلاصېدو په هدف تصفیې عملیات پیل کړی، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې دغه لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. دو تنو مسافرانو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خلک یو مریض لري، خلک ته سودا په کار ده، دا شیان بازار ته تلی نه سي، مشکلات سره مواجه دي، او دغه بله لاره سي ده، دا لاره خرابه ده، خلکو ته ډېر مشکله تمامېږي چې په دغه لار باندې لاړ سي. کرایه هم جګه ده، سړک هم خراب ده.
دیارلسمه ورځ ده له کندز او تخار لوی لاره د مسافرینو په مخه تړل شوې ده، خو محلي حکومت تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی چې عملیات شروع کړي او دا لوی لاره پاک کړي.
په ورته وخت کې د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه لاره د خلاصېدو په هدف د افغان ګډو ځواکونو تصفیې عملیات له څلورو ورځو راهیسې دوام لري. د کندز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي وایي چې دغه عملیات په دې خاطر ورو پر مخ ځي څو ملکي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه ونه وړي.
تاسو په جریان کې استئ چې زمونږ عملیات پر مخ باندې روان دي. صرف یو مشکل چې موږ لرو، زمونږ عملیات چې لکه تلو تاګ لري، په دې خاطر چې هلته کورونه دي، فامیلونه دي، او دشمن د دوی په کورونو کې سنگرونه نیولي. په همدې خاطر زمونږ عملیات په ډېر آستات باندې روان دي، او ډېر احتیاط کوو چې ملکي تلفات ولرو.
د یادولو وړ ده چې اوس مهال د علي آباد، خان آباد ولسوالیو ترمنځ پر فرعي واټ د کندز، تخار او بدخشان ولایتونو خلک تګ راتګ کوي، چې پر دغې لارې کې یوه اندازه امنیتي ستونزې هم موجود دي. د یادونې ده چې د تیر کال را په دې خوا دا درېیم ځل دی چې د کندز، خان آباد ترمنځ د افغان ځواکونو امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کوي، او دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل کیږي، ځکه د دغې لارې دواړو خواوو کلیو کې وسلوال طالبان فعاله حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند قومي مشرانو د بلوچستان د ازادي غوښتنه وکړه. د سمبلې نهمه نیټه چې هر کال له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون د ورځې په نامه لمانځل کیږي، په هلمند ولایت کې هم لمانځل شوه. د هلمند قومونه په داسې حال کې چې د بلوچستان د آزادۍ غوښتنه کوي چې د پاکستان څلورمه صوبه ده. بلوچستان د هلمند سره ډیره اوږده ګډه پوله هم لري او دواړو غاړو ته پراته قومونه د ناامنیو او جګړو په اور سوځي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دایره کوي.
په سلګرو قومي مشران راټول سوي دي د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په مناسبت پر هغه ناخوالو او خلیګاو نظرونه ورکوي چې د کلون رئیس د دواړو قومونو د شاته پاتې کېدو باعث سوي دي. دوی غواړي پر هغه ستونزو رڼا واچوي چې د کلون رئیس دواړو قومونو پکې وژل کیږي او د راز راز بدمرغیو سره مخامخ دي. د هلمند یو قومي مشر عبدالصمد خان د ایران او پاکستان اړوند هغه بلوڅ نشینو سیمو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې بلوڅ قومي مشران پکې د کلون رئیس د پراخه خودمختاري د غوښتنې له امله وژل کیږي. د اول د ایران د زایدان او د پاکستان د کوټه او بلوچستان میشتو بلوڅو ته دي اختیار ورکول چې د چا سره یو ځای کیږي او که ځانته آزاد بلوچستان جوړوي.
دته باید بلوڅو ته اختیار ورکول شي. دښمن باید په دې کې مداخله ونه کړي. موږ د دې طرفدار نه یو چې اکه پکه باید په دې داخله کړو. موږ په لیورپول چې په افغانستان په لیورپول شي د خلکو ته باید اختیار ورکول شي. ځانته مملکت جوړي او راځي د افغانانو سره یو ځای کیږي. بلوچستان نن په دې درو مالکو کې اکثریت دي، خو دا درې سره ممالک یعنې دواړه لکه پاکستان او ایران د دغه خلکو پر حق حقوقو باندې تیری کوي او د هغو سره ظلم او جفا کوي.
په دې غونډه کې چې د هلمند د سرحدونو او قبایلو د ریاست په نوښت جوړ شوی و، د سرحدونو او قبایلو رئیس احمد نوین نظر ول د تاریخ په اوږدو کې هڅه شوې ده چې دواړه قومونه د تعلیم او تمدن څخه لیرې په جنګونو او ناخوالو بخت وساتل سي. احمد نوین نظری د اکبر بوکټي فعالیتونو ته په اشاره وویل هغه بلوڅ مشران د پاکستان او ایران حکومتونو وژلي او یا د ملک څخه وتلو ته اړ کړی دي چې د خپل خلکو د حق او ازادۍ غوښتنه کړې ده.
بلوڅ او پښتانه که په پاکستان کې که په افغانستان کې او په ایران کې د تعلیم له نظره لپاره غوښتل شوی دي. تاسو ته معلومه ده چې د بلوڅ او پښتنو اکثریت تعلیم نه لري. دا په دې معنی ده چې دته د قوم ته پام نه لري. پاکستان کې هم دا رنګ کاته دوی مبارزې ځکه پورته کړې د ازادۍ ځکه پورته کړې دي هم پر سر چکول شوی دي. که په ایران کې دوی د ازادۍ او د غوښتل نه پورته کړې هم چکول شوی دي. همدارنګه پښتانه که په پاکستان کې سر پورته کړی نو ټکور سوي دي او دلته هم پښتانه د خپل تعامل له مخې چې تعامل کړی دي زغمل کړی دي ټکور سوي دي.
د بلوڅو مشر اکبر بوکټي چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د ازادۍ لپاره مبارزه کوله په 2016 میلادي کال کې د پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال په دې خاطر وژل شو چې د خپل خلکو د حق او ازادۍ لپاره مبارزه کوله. د هلمند خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي د بلوڅو د قوم یو مشر راز محمد بلوڅو ول د تعلیم او روغتیايي خدمتونو په برخه کې ورته پاملرنه نه ده سوې. هغه ول ماشومان په خپل ژبه د تعلیم امکانات نه لري او څنګه چې لازم ده هغه ډول ورته توجه نه کیږي. راز محمد بلوڅ ول کچیر د هلمند اړوند د بلوڅ نشینو سیمه لپاره د بلوڅ د قوم مشران او مسولین وټاکل سي پر امنیت او ثبات مثبت تاثیر کوي.
د دې غړو د هغه بلوڅ ټول سر په اړه چې دي ما په دې روند کې ویل دي په دې روند کې ویل دي چې تاسو دا سیمه چې اوس په افغانستان کې په بلوڅ په اړه ده چې تاسو دا چې یو دوه کسه بلوڅان یا کومندان او یا مشوار سواسوي زکه کار کوم چې په سوري کې مش پیاته نه ساده زړه نه ته کاټه ونه
دول پښتانه او بلوڅ دوستر کومنه ډیر د ډیورن د کرشي دوړ غاړته اکثره له شارونو او تمدنه لري پاته سوي دي. د بلوڅ قومي مشر په زاهیدان کې د بلوڅ د یو بل مشر عبدالملک ریګي یادونه وکړه. وی ویل د ایران په زاهیدان کې د بلوڅ دغه مشر ځکه لومړی توقيف او وروسته په دار وخېجول سوچ د بلوڅ قوم د ازادۍ او د حق لپاره د ایران د حکومت په ضد فعالیتونه کول. د پښتون او بلوڅ د قوم د پیوستون ورځ په لومړي ځل وښ په تکاله وړاندې په 1928 مریز کال کې د پښتون او بلوڅ مشرانو لخوا د ویلوی جرګې تر جوړېدو وروسته رامنځته شو چې اوس هر کال د دغه دوه قومونو د پیوستون په نوم د سمبولې یا وژد میاشتې پر نهم نیټه لمنځل کیږي. محمد الیاس تای د ازادۍ راډیو هلمند.
قدرمنو دوستانو هیله ده تر دې دمه مو د ازادۍ راډیو خبرونه خوښې شوې وي. اوس به بیا هم د فریبا ظاهر لخولی دازل لند خبر نواوری.
ټاکل سوی په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو استازی نن ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي د چمن سپین بولدک لارې د تړل کېدو له کبله د افغان سوداګرو د اتیا میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز مواد د خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. یو شمیر مسافرین او د موټر چلوونکي شکایت کوي چې لا هم د کندوز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د کلیو پراختیا وزارت راتلونکې اونۍ د سړک جوړونې په برخه کې د 6.6 میلیون افغانیو په ارزښت د لسو پروژو کار پیلوي. انقره هغه راپورونه رد کړي چې وایي ترکی ځواکونه د سوریې په شمال کې له کوردي یاغیانو سره پر اوربند موافقه کړې ده. د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د نه خپراوي سازمان په خپله یو کلنۍ څېړنه کې موندلې چې د سوریې پوځ د جګړې پر مهال له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. او د قزاقستان امنیتي چارواکو په هغه وخت کې د دریو هغو ډلو یو شمېر غړي نیولي چې ویل کېږي توندلارې اسلام پالي ډلې دي.
له فریبا ظاهر څخه مننه کوم او له سباون کاکړ څخه به هیله وکړم چې اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلینو وایي چې هندوستان ژمنه کړې چې د افغانستان له تازه میوو څخه به مالیه او ګمرکي محصول نه اخلي. د دې خونې مرستیال خان جنرال کوز د ازادې ریډیو وویل چې له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه له خطر سره مخ ده او په خبره افغان حکومت باید بدیل لار پیدا کړي. د شاهلال کوز په خبره افغانستان دی هم د ګاونډي هیواد پاکستان د فشار په بدل کې د دغه هیواد ترانزیټي لار بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپین بولدک چمن لاره د څو اونیو را پدې خوا د پاکستان لخوا تړل شوی او افغان سوداګرو ته لدې درکه په میلیونونه ډالر زیان اوښتی. د سمنګان ولایت مسؤلین وایي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د دغه ولایت د سکرو د کان په عوایدو کې د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشت په پرتله 168 میلیون افغانۍ ډیروالی راغلی دی. د دغه ولایت د والی ویان صدیق عزیزی ازادې ریډیو ویل چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 2.2 میلیارد میلیون افغانۍ له دغه کان څخه ترلاسه کړي دي. د لومړۍ په خبره دغه اندازه دا ښیي چې د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په پرتله عواید په لوړه کچه ډیر شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو اومده بې په ډول دي. یو بوجي 9.5 کیلوي پاکستانی وړه 2.7 افغاني، یو بوجي 50 کیلوي قزاقي وړه 2.9 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2.4 افغاني، یو درنی منی بوجي ورجه 1550 افغاني، 14 لیتر غوړي 1.2 افغاني. او نن د کابل په بازارونو کې یو لیتر پېټرول په 40 افغاني او یو لیتر ډیزل بیا په 80 افغاني پلورل کیږي. د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن به په کابل کې افغاني د جنوب بهرنی اثر سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغاني او 15 پوله، یو ایرو 40 افغاني، یو پاوند 65 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني او 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني او 10 پوله، زر ایران تومن 13 افغاني او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1415 افغاني. د خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو او د آشنا رادیو خبرونه د ماښام له 8 بجو نه د سهار تر 8 بجو پورې اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو، په ګرمسیر سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیل ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. کندهار هم له دغه ګرمسیر ولایتونو څخه دی او د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیل څخه 15 ورځې مخکې د نویو زده کوونکو د جذب لړۍ پیل کړي او شاوخوا 15 نوي زده کوونکي به په ښوونځیو کې شامل شي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري چې ستاسو پام یې اوریدو ته راولم.
د کندهار د پوهنې ریاست بیان نظر محمد سیمی ازادي رادیو ته وویل چې په شهر او لسوالوي کې سش کال د 15,900 زده کوونکو د جلب هدف ټاکلی. د سیمی په وینا له نوي تعلیمي کال څخه 15 ورځې مخکې په ټولو مکاتبو کې د شمولیت لړۍ پیل سوې او سم جریان لري. د سیمی په خبره تیر کال د کندهار د پوهنې ریاست د نوو زده کوونکو د جذب هدف شاوخوا دې زره ټاکلې و چې پکښې بریالي سوي دي.
نوي تعلیمي کال د شروع سره سم د اته څو ورځې وړاندې د نوي شاګردانو د جدید شمول لړۍ هم را پیلېږي، چې خوشبختانه باید ووایو چې دا لړۍ اوس په د ښار په ښوونځي او په ولسوالۍ په ښوونځي کې را پیل شوې ده. موږ د پوهنې ریاست سږ کال ټارګیټ 15,000 تنه زده کوونکي ټارګیټ ټاکلی دی، چې موږ به وکولای شو چې 15,000 تنه په ښار په ولسوالۍ کې زده کوونکي په ښوونځي کې جلب کړو.
د پوهنې ریاست ویان له ټولو خلکو غوښتنه کوي چې خپل نارینه او ښځینه اولادونه د خپلې سیمې نږدې ښوونځي ته ورولي او په ښوونځي کې شامل کړي. د پوهنې ریاست ویان زیاتوي هغه کسان هم بیرته ښوونځیو ته داخلوي چې زده کړې ورڅخه پر نیمایي پاتې شوي وي.
دا چې اوس د جدید شمول شاګردانو یا د نوو شاګردانو د شمولیت لړۍ را پیل شوې ده په ښوونځي کې، هیله مو دا ده تر څو ټول هیوادوال خپل ماشومان کاغه نجونې دي کاغه هلکان دي و ښوونځي ته واسطه هلته شامل کړي تر څو دغه لړۍ ځینې تیره نه سي. او بل تر څنګ هغه ځوانان چې هغوی د مکتب پر نیمایي پرې ایښی دي او لیاقت د 15م د 16م د 9م د 9م ټولګي پورې ولري، د هغوی څخه هم دغه هیله ورزو ده چې راسي ثبت نامو کې په ښوونځي کې ریاست مقام ته جراسي تر څو هغه هم د نوي کال د شروع سره سم په ښوونځي کې خپل تدریسي بهیر را پیل کړي.
په تیر تعلیمي کال کې په کندهار کې شاوخوا 2,000 ښځینه او نارینه زده کوونکي په شاوخوا 300 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو. د کتابونو کموالی او په ولسوالیو کې د یو شمېر بندو ښوونځیو حالت د نوي تعلیمي کال لوی ستونزې بلل کېږي.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو نس مونږ خبرونه دوام لري. په لوګر ولایت کې وسلوال پاتسون کوونکې وایي چې دوی غواړي خپل پاتسونونه د سولې لپاره د ولسی پاتسونونو په بڼه واړوي. دوی زیاتوي یوازې په جنگ او جګړو د افغانستان سیاسي او ټولنیزې مسئلې نه هواریږي، نو د دې لپاره دوی هڅه کوي چې تر دې وروسته په خپلو سیمو کې وسلوال سولې ته وهڅوي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په لوګر کې د وسلوالو پاڅون کوونکو مشران وایي چې د یاد ولایت په ولسوالۍ کې د خپلو ملګرو سره مشورې کړي تر څو خپل مخکيني وسلوال پاڅونونه د سولې پر ولسي خوځښتونو بدل کړي. دوی زیاتوي د افغانستان روان حالت څرګندوي چې په دې هیواد کې روانې جګړې یوازې سولیز هواری لري او د جګړو د دوام له لارې روانې ستونزې نه ختمیږي. د لوګر د پاڅون مشر سید فرهاد اکبری وایي چې دوی بل دې وروسته مخالف کسانو ته په یو لاس کې قرآن او بل لاس کې توري ولري.
صلح په ټوپک باندې نه کیږي، په دوو لحاظ باندې کیږي، هم شمشیر وي هم قرآن ورسره وي. که څوک قرآن مني، مسلمان وي، په قرآن باندې عمل وکړي، څوک چې د قرآن نه ګرځي باید هغه سر وویل سي. مونږ د دې لپاره بیا خپل نوم د قیام نوم د قیام صلح په نامه باندې مونږ راونه منول.
په برکی برک ولسوالۍ کې د وسلوالو پاسون کوونکو مشر عبدالجمیل وایي چې دوی سره دا پروګرام د 2000 ملګرو تایید کړی او دوی ټول بیا وغږ دا ځل خلکو ته د سولې او خبرو اترو بلنه ورکوي.
خلک دې ته آماده دي چې موږ سوله کوو، جنگ نور نه غواړو. زموږ د برک برا خلکو د خلکو سره سیغه کېدلي وو، تقریبا 2000 په ساحه کې خلک دي. ټول په همدې کې خوشحاله دي چې د جنگ خبرې له بینه وړې شي او سولې ته ځان آماده.
د لوګر د ولایتي شورا مشر سید قریب الله سادات د وسلوالو پاسون کوونکو د اقدام ستایي او زیاتوي چې سوله جګړه نه ده، چې وسایتو امکاناتو او وسلو ته دې اړتیا ولري.
انشاءالله چې دا ولس وغواړي چې خپل اولادونه د جنگ ته پرېنی دي او دا انشاءالله سوله ممکن دي او داسې نه دي چې صلح جنگ دي او د جنگ لپاره وسایل او وسایت او امکانات لازم دي. وز د صلح د لپاره همدا دي چې جنگ مکوي یا د خپل صلاح دي او قانون نه ملاتړو کې هغه صلح دي او دا صلح ډیر آسان او ډیر کم مصرف دي.
یاد دیوی په لوګر کې هم څلور کال وړاندې د یو شمېر نورو ولایتونو په شان ځای خلکو د خپل سیمو او کلیو د امنیت خوندي کولو لپاره وسلوال پاسون نه پیل کړل، چې وروسته د افغان حکومت ملاتړ خپل کړ. د لوګر د وسلوال پاسون کوونکو ډیره برخه اوس مهال په سیمه ایزو پولیسو کې جذب شوې ده. د سولې پاسون کوونکي وایي چې په نږدې راتلونکي وختونو کې به دوی په لوګر کې د خپلو فعالیتونو پیل اعلان کړي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسی که که هم بدون شک مثبت تغییرات را
بیدید پاکستان تحفظ پاکلا تاسو کنی که تیسی جام که یادی مکره
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
عزتمنو اوریدونکو د آزادۍ لار رادیو ناز مونږ خبرونه دوام لري په پاتې برخه کې به د بشري حقوقو خبرونه او د ښځو لپاره خبرونه ووري
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ ایوي بل خبرونه ته ز سید کمال شاه عارف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلای سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د سیاسي مشارکت په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپل واک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د معلولینو د سنگ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی ملک زاده صاحب اشاره غلس
من نه زنده اوس تاسو 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 در ادو سپور څخه ټول افغانستان له سفر سلام نو وړاندې کوم
ملک زاده صاحب ک اوریدونکو ته د سیاسي مشارکت په اړه معلومات ورکړي چې آیا سیاسي مشارکت څه ته ویل کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم سیاسي مشارکت ځینې کوهونه او فعالیتونه دي چې د ټولنې څخه په سازماني شکل یا غیر سازماني شکل په دولت په تصمیم گیری باندې خپل تاثیرات راولي چې درته سیاسي مشارکت کې یو انتخابات ده چې انتخابات خپل یو ملي پروسه ده چې ټولنې خلک یا خلک د زعیم په انتخابولو یا هم د دولت په ناظرینو باندې استعمالي کیدا کلی بل سیاسي یا هم حزب ده چې دا خپل سیاسي حزب یا هم ماغه ګرو دمدغه حزب یا دمدغه ګرو اصلي هدف قدرت لاسته راوړل دي چې خپل قدرت یو فکری او عملی توان دی چې یو څوک واړی مثلا په انتخاباتو کې برنداسي یا انتخاباتو کې رای جګوي وسی یا هدف ته ورسیږي مثلا د قدرت نه یا د خپل د حزب نه د دې مسایلو نه استفاده کوي چې هغه هدف ته رسیږي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د سیاسي مشارکت په اړه څه نظر لري
سیاسي مشارکت یا هم یو څوک ځان یا مثلا د پارلماني وکالت ته ځان انتخابي یا هم په ریاست جمهوری کې و ځینې مسایلو کې چې یا هم مدني ارګانو کې ځان انتخابي دا انتخابول یو انساني او اساسي حق دی د هر چا حق لري چې په دې مسایلو کې باندې واخلي هم ځان انتخاب کی یا شورا ولایتي ته یا هم د پارلمان ته یا رئیس جمهور دا د بشري حق ده هیڅوک نسی کولای مثال خبرې چې څوک له دې حق معنی کې یا هم دا حق ځنې ورنه واخلي او مثال په مثال په توګه که څوک یو معلولیت لرونکی وګړي دا چې معلول سي معلولیت ورته را پیښ سي دا څوک دا حق بدنه نسی اخستای چې مثال دا ځان په سیاسي مسایلو کې شریک کنه غنی یعنی چې دا چې معلول سه یا هم دا شزاده دا د دې مسایلو نه لری سي دا د یو حق
ډیر مننه ملک ساده صاحب ک په سیاسي مشارکت کې د شزو د ونډې په اړه وردونکو ته معلومات ورکړي
شزه مثلا په افغاني جامعه کې چې یو سنتي ټولنه ده په سیاسي مسایلو کې ځینې موانع ورته پیدا کیږي یا د خپل کورنۍ نه یا هم د دې مسایلو کې او په دې کې بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې وویل ځینې کسان په د فکر دي چې ښځې اعتماد په خپل په نفس باندې نه لري چې دې مسایلو کې شرکت وکړي او یا هم د اهلیت او شایستګي یا د شخصیت نه لري خزه د شخصا نه لري چې مشارکت سیاسي مشارکت کې ونده واخلي. مثلا څوک فکر کوي چې خزه نسی کولای چې په سیاسي مشارکت کې ونده واخلي، دا د هغه حق دی. دا یو خبره ده چې مثلا یو څوک وایي چې خزه نسی کولای یا خزه نسی په دې مشارکت کې مثلا ونده واخلي دی کې ځان انتخاب کی. ځینې کسان وایي چې دا شزه مثلا شخصیت نه لري، دا نسی کولای چې دا په دې کې ونده واخلي په دې مسالو کې. دا داسې نه ده. هیڅ پرمختګ په هیواد کې په یوازې په مثال په توګه یا په نارینهو په ګرو او یا هم په ښځینهو په ګرو باندې مخکې نه ځي. دا په مشترک یا هم چې ټول خوندې ورونه لاس یو کې چې خپل وطن ته خدمت وکړي دا ډېر ښه راځي.
قدر مونږ اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. په سیاسي مشارکت کې افغان مېرمنې له کومو خندونو سره مخامخ دي؟
افغان مېرمنې یو خو په نامنې ده چې دا د نس کولای مثلا د سیاسي مسایلو کې باندې واخلي، او بل د خلکو بې اعتمادي ده چې په هغه سابقه فکرونو غونډې مثلا په خوځو باندې اعتماد نه لري چې خځه نسی کولای. مثال په توګه په دغه کارو کې مثال یو خځه کزان ریاست جمهوریت کاندید کی چوک شات امکان لري رای ورکي. چیرته څه مشکلات ستاده مثلا د شرعي مسائل دي او نور مثلا د منګو تاسو د جامع مشکلات دي چې دیو باندې اعتماد نه لري. او ځنې هغه کسان چې مثال په مرمنو په مقابل کې چې هغه کم نظری او کم فکری لري دا سم نه ده. په دې معنی چې انسان یا که ښځه ده که نر ده، د ټول د یو حقوقو نه برخوردار دي او د یو توان او د فکر نه. انشاءالله دا چې که څوک په ښځو باندې دا اعتماد ولري، ښځې هم کولای شي چې دا په دې سیاسي مسایلو کې ونډه واخلي.
قدر مونو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې نږدې وختونو کې یو مور په دې خاطر د خپل کورنۍ لخوا ووژل شو چې ولی لور زیږولې و. ځینې افغاني کورنۍ د لور په زیږیدو له مور سره تاوتریخوالی کوي چې ولی لور زیږولې ده.
شوالم برما گفت که اگر طفل دختر بود متروي کشم.
د دختر کلانم تولد کې شت ملات خوردم. چې رو دختر شوه 3 روز گښ نماندیم د زچګي.
د موضوع پاړه ډرامه هم لرو. د خبرونه ز مسودنی از وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د انساني تاریخ غنی پانی له خزو سره د مختلفو ظلمونو په تور تور شوې دي چې په هغو کې یو هم د جنسیت موضوع ده. موږ لولو چې په اکثرو ټولنو کې نارینه ماشوم ته د انجلۍ په پرتله ډیر ارزښت ورکړل شوی دی. خلکو تل هلک ته په ښه نظر او انجلۍ ته د ضعیف او کمزوري موجود په سترګه کتلي او تر خپله وسه یې ظلم او زور زیاتی ورسره کړی. د نجونو ژوندي ښخول د عربو د جهالت په زمانه کې رواج و. دوی ته د لور پیدا کېدل شرم او ننګ ښکارېده او د دې شرم د پټولو لپاره یې په خپلو معصومو لورګانو خاورې اړولې. ګڼ افغانان هم چې کله یې زوی پیدا شي ډیره خوشحالي کوي، خو د لور په زیږیدو غم او خپګان ښکاره کوي. په اکثرو افغان کورنیو کې د لور پیدا کېدل په وی پیلېږي. آن په ځینو مواردو کې کوچنی ماشومې ته د شومې، بدقدمې، سپیرې او بدبختې نومونه اخلي او شیدې نه ورکوي، مور سره په دې خاطر چې لورې زیږولې د مرګ تر حده تاوتریخوالی کېږي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د موضوع په اړه ډرامه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
څنګه شو ولکه ډاکټر څه وویل؟
معایناتې وکړل، ویل چې ماشوم جلی ده.
لور ده؟
او د دې بدبختې هر ځل لور پیدا کیږي، د خلکو د خندا یې کړم.
او زویه، دا سپیره وه چې سپیره یې په نس کړه.
مورې، بلې د خبره کوم، ډاکټر ویل درانه کارونه مه پیکوئ او ښه خوراک ورکوئ.
اوهو، ښه خوراک؟ څه زوی خوی په نس نه دی چې ښه خوراک ورکم. ونجلۍ،
څه دی ویل موري؟
هله هغه د واښو پنډ چې د میړه راوړی زرې بام ته وخیژوه چې واښه وچ شي.
بام ته؟
او کڼه یې که څه بلا؟
هغه خو دروند دی، توان راته کوي. ډاکټر ویل درانه شیان مه پورته کوه.
د شهزاده لورې، ورشه زرې وخیزوه که نه بیا به درته ښه نه سي. عادي ته دي لکه چې ټول عمر نوکرانو پندونه خیزول، دلته نازونه کوي.
ښه، نیمایي به یې کم، نیم به یې یو ځل وخیزوم او نیم به یې بل ځل.
واښه مه بادوه، ټول یو جای وخیزوه. له څانه دې څو سطله اوبه راویستې؟
پنځه.
بلا دی ووهه په دې مړه خوله، ما خو د اتو سطلو درته ویلي وو.
په سترګو مو تیاره تیاره کېده، راایستلی مې نسوای.
ډاکټر صاحب څنګه ده؟
ما خو درته ویلي وو چې قوي خواړه ورکوئ او درانه کارونه مه پرې کوئ. ته یې رنګ ته وګوره چې لکه سواره تکه ژیړه تښتېدلې ده.
ډاکټر صاحب، ماشوم مې څنګه دی؟
ښه دی، خو که ته همداسې کمزوره اوسې نو د زیږون په وخت به له خطر سره مخامخ شي.
خدای دې دا اوس دواړه ختمی کړي.
که یې روغتیا ته پاملرنه ونه کوي نو خدای مکه مور او ماشوم به مو دواړه له لاسه ووځي.
د ډاکټر خبرې خو دې واورېدې، اوس خو لږ میوه او غوښه راوړه.
د څه لپاره؟
چې وی خورم او قوي سم، چې لور دې روغه پیدا سي.
هېڅ دې خدای نه پیدا کوي، د تا د راسه د زوی لایق هم نه شوم.
د ما څه ګناه ده؟ د دواړه اولاد دی.
زه یې زیږوم، د ما په ګیډه کې غټېږي.
زه به نو تا ته څه ووایم، ته دې خدای په کارونو کې هم ګوتې وهې.
چا ته وایي؟
تا ته وایم.
ته نو په سمه خبره نه پوهېږې. مورې څه وشول؟
څه وشول؟ خو هغه ده سپیره یې پیدا شوه.
پیدا شوه؟
هو.
ژوندی ده؟
هو.
ورځم او زندی کوم یې، په همدا اوله ورځ ځان ته خلاصوم.
غله شه نادانه، اوس ځان دې خون څښتن کوې.
خیر، زه به ورسره ګورم، خدای که خو د خوشحالۍ مخره نه وویني.
ودرې وزویه، چپ پردۍ ښځه خو ووځي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې چې کله د یوې میرمنې لور پیدا شي، د وهلو ټکولو تر څنګ آن د مرګ تر حده له میرمنې سره تاوتریخوالی کېږي چې د یو څو همداسې پیښو یادونه کوو. د بغلان ولایت په ګذرګا ولسوالۍ کې ولس کلنه نورجماله د دې لپاره چې لورې زیږولې وه، د خسرګنۍ د کورنۍ د سختې شکنجې له امله ووژل شوه. دغې میرمنې شل ورځې مخکې یوه ماشومه نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ په همدې خاطر وژلې ده. 1990 کال د افغانستان په کندز ولایت کې وخت زلدی کبله د خسرګانی لخوا وژل شوی و چې ولی درې مولات هم لورزی کولې و. دا پیخه د کندز په خاناباد ولسوالۍ کې رامنځته شوی و او د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د ښځو په اړه خبر شوی راغلی چې په نړۍ کې له هرو دریو ښځو یوې فزیکي او جنسي تاوتریخوالی تجربه کوي. په کال کې 1.3 تر 2 میلیون نجونې په دې خاطر چې نجونې دي د مور په نس کې له منځه ځي چې تر ټولو لوړ ګراف یې په چین او هند کې دی او په کال کې 9 میلیون میرمنې د حملګۍ په خاطر خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځینې کورنیو کې هغه وخت چې ماشوم د مور په ګېډه وي مور تهدیدېږي چې که د لور پیدا شوه بیا به درته ښه نه شي یا ورته وایي که دا زه د لور پیدا شوه نو کور ته به نه راځي. د پکتیا اوسیدونکي مرزیه وایي کله چې مې اولباري ماشوم په نس و میړه به مې تل اخطارونه راکول چې که د لور پیدا شوه نو مړه کوم دی. دا وایي ډیره به ویرېده او تل به یې دعا کوله چې خدای زوی ورکړي. اولباري حمل مې لره. خاوند مې راته وویل که ماشوم د نجلۍ وه نو مړه کوم دی. شپه او ورځ به مې ژړل او ډیرې دعاوې به مې کولې چې خدای هلک ماشوم راکړي. بیا خدای راباندې رحم وکړ، زوی مې وشو. اوسیس لور نه لرم،
شاورم دختر ندارم.
د بامیان اوسیدونکو شابیبی د خپل سخت ژوند کیسه کوي. وای د میندواری په دوران کې د کورنۍ غړو ډیر ظلمونه پرې کول او کله چې لور پیدا شونه خاوند ډوډۍ هم نه ورکوله.
د دختر کلانم تولد
مشر لور می پیدا شوه، خاوند می ډیره و بهلم چې والد لور پیدا شوی ده. درې ورځې هیڅ خواړه نه راکول. خاوند به می ډوډۍ خوړه او ما ته به ویل ستا لور شوی ځکه ډوډۍ نه درکوم.
چې د دختر کوي
ځینو کورنیو کې هغه مور چې لور زیږوي د نورو سپکو سپورو تر څنګ وهله کېږي هم چې دا ډول کړنې د مور په ژوند ډېرې ناوړه اغېزې کولی شي. نسایي ولادي ډاکټره وږمه حبیب وایي ډېری ځله دوی له ناروغه ښځې پوښتي چې څو لوڼې او زامن لري. که یې لوڼې زیاتې وي نو مخکې له مخکې ځینې تدابیر ورته نیسي، ځکه ګڼې ښځې د لور له زیږون څخه وروسته د اندېښنې او خپګان له امله چې کورنۍ به څه ورته وایي له ډېرو خطرناکو حالاتو سره مخ کېږي.
زمون په شفخانه کې ان اته روزمره ما حتمان یو یا دوی واقع د سی پی خيږي چې د سی خزی دي چې د غي دوا یا درې لورګانی وي او کله چې څلور ما یا پنځه ما کله چې بلاوشي نو غي باندې ډیر خفغان خي ډیر پس ولادت نه ډیر شدید خونې زیان کوي د خفغان په خاطر باندې. په دې شفخانه کې زه د سی نیو واقع مې هم لیدل د چي واخزه په خپل سکتي قلبي وک او عمره شو د مدینه چاغي نه پیغام شپک ولورانی وي او بل لور هایم وشو او دا غی دی فامیل له خوام دا ورته ویل شي و چې مونږ بیا تاب سین رازو نه به بیا کور ته راځي کچری تانجلی وشو. هغه خزه د من زولاړه چې کله پوشو او ماشوم ورته خودل شو چې دا انجلی ده.
د نسایي ولادي برخې ځینې متخصصین په دې باور دي چې 80% کورنۍ د لور په زیږیدو د خپګان احساس کوي چې له هغې جملې نه مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او آن کله کله میندې خپل ماشوم په روغتون کې پرېږدي او ځي. نور معلومات به په ملالۍ زیږنتون کې له ترینر متخصص ډاکټر عتیق الله حلیمی نواورو.
مواقع بزن دیده شده در خود شفاخانه ما
زینی وختونه زموږ په روغتون کې لیدل شوی. زینی میرمنې چې لوران یې ډېرې وي خپله نوې زیږیدلې لور بې سرنوشته په روغتون کې پرېږدي او ترې تښتي، چې دا موضوع له عاطفي، اسلامي او انساني پلوه هیڅ ښه کار نه دی.
ځینې کورنۍ بیا د لور ماشومې په زیږیدو دومره په قار وي چې آن وړې ماشومې سره هم تاوتریخوالی کوي او شیدې نه ورکوي. د کابل اوسیدونکي سپیڅلې وایي دا خپله د داسې یوه چلند قرباني ده. دا وایي په ما یې یوه میاشت نوم نه ویښی او څو ورځې مې مور شیدې نه وې راکړې.
موږ یولس خویندې یو، زه خپله د مور پلار نه هم لور یم. نو ماته همداسې قصه سوې ده، ځکه زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلود، ځکه نه هم لور وم. نو د چا خبره د مور پلار زړونه سړه سوي وو، رانه د نجلۍ له یې سړه سوي وو، ځکه دا نجلۍ ده. زه خپله کله چې دې قصې نه خبره شوم نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویې دنیا کې ماته جای نه اوسي، زه دلته زوند کمه د دومره ماته. کله چې اوس هم راپیدېږم زه ډېر ورباندې دردېږم، ډېره زړه ماته راځي پوه شو تر اخره حتی اندازې پورې.
اما به مې
قصه را تکړه وای اسرائیل دې نو ما باندې یو مسنو کې خدای سوي نو ماته مور درې ورځې شې نه ویرا کړین اما مې ویل سم وتا ته تور شیدم او هغه به مې په خلو کې درته چاو د خوځ دماغ ګنا نه پدې کې ځکه وای خپل قصد او قصور لمانه وېستي زدا ولې الک نه دا ولې انجلۍ ده
خوشته داسې کورنۍ هم چې د لور په زیږیدو خوشحالیږي او په دې برخه کې له میرمنې سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کوي. د کابل اوسیدونکي روګله او خاوند یې له خدای ډېر شکر ګزاره دي چې خدای نازولې لور ورکړې ده.
لور مې دنا اوس پیدا شوه ولې به خپه یم؟ الله ته خو مې چې سره زر نه ولېږلې سیاسي را ولېږل خاوند خو مې له ما نه بهتر خوشحاله ده. د هغه نه مخته خوشحاله
نو اوریدونکو زموږ اوسنۍ خبرونه همدلته پایته ورسیده. خو دا موضوع له اسلامي طبي او اروایي پلوه په راتلونکي اونۍ کې په یو بحث کې څیړو. تر بیا